درنو دوستانو السلام علیکم سماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هر کله کو په دې هلی چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی او له کرونا ناروغي به هم په امان کې اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو ته مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شو. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ملکی مامورینو ته خبرداری ورکړی چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه دې ډډه وکړي کنه د پولیسو له جدي پوښتنو او ګوروېګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمېره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 840 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 10 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. د شمېرې پرونې دی او ښایي لوړې شوې وي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خرګوټي کې د یو مقناطیسي ماینده چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. دا د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلي اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ رادیو ته وویل دا کسان پرون هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
قوای هوایی ما مورد عمل شدن چند موقعیت دشمن
دی وای زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او ځمکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې وو وسلوال طالبان مړه او یو لس نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بیلابیلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه دا ډول ادا او سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون په یو امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تیرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي. پوتین وای موږ به دا غواښ چې ورسره مخ یو، له مخې لرې کړو، بیا به حتماً د مې د نهمې په مناسبت ټول پلان شوي مراسم ترسره کړو. د کرملن د پریکړې له مخې د مې د نهمې نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډېدلې. د روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچه قسمي قرنطین اعلان کړی. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر 28,000 او د مړو شمېر 222 ته رسیدلی دی. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. د تاجکستان یوې محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو څار ډلو دا د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که څه هم د ده موکل به د استناف غوښتنه ونه کړي، خو پر ده لګېدلي تورونه ردی. شریفوف ته څارنوالانو 2 کاله او 4 میاشتې بند غوښتی و. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورني سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي، د جنوري په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونو او د مذهبي کرکې د خپرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. د شریفو پلار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو له تاجکي څنګه سره په خبرو کې د ده پر زوی لګېدلي تورونه رد کړل. وی ویل چې هغه په خپلو لیکنو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نه شي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو د عیسویانو د اورتودوکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون 4 تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل 14 کیف ته وسپارل شول. یو بلتون پالو هم تایید کړی چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل 19 نیټه د اورتودوکس عیسویانو د ایستر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفی 8. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 10. کندهار د ورخت اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه منفی 13. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفی 9. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه منفی 1.
دوستانو خبرونه او د هوا اټکل مو اوریدل. زموږ غلاساتي رادیو ناوړي او د زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلده وړاندې پکې د ریپورتونو موضوعات راټول شوي. و باورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدلو هڅو ته ژمن دی او د دې کار لپاره د جګړې له دواړو کلیو خواوو سره تماسونه ته دوام ورکوي. پر دې موضوع زو سربیره دا امر چې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي د دې کړکېچ د حل لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونو کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو سپین بولدک او تورخم د پرانیستلو سره سره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ویني. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې کچیرې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د الوتکو پر پروازونو محدودیتونه دوام وکړي، نو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د چارواکو په وینا د افغانستان پر صادراتو به منفي اغېزې وکړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. حکومتونه او د ټکنالوژۍ لویې کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د سیرکو ټلیفونونو پر نمټ د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمن دي او د دې کار لپاره د جګړې له دواړو ښکېلو خواوو سره تماسونو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون په یو ټلیفوني خبري کانفرنس کې د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې همدار زویل متحده ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې دراوستو په موافقه کې د شو ژمنو عملي کېدل یقیني کړي. لا پامپیو مخکې د ناټو عمومي منشي له طالبانو غوښتي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې موافقې سره سم د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت ګامونه واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د اپریل په 14مه د جنوبی او منځنۍ اسیا له خبریالانو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړو د کمولو په برخه کې د متحدو ایالاتو پر ژمنه ټینګار وکړ. مایک پومپیو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان او نړۍ د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره هڅه کوي، خو ورسره په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی. ښاغلی پومپیو د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به پر طالبانو فشار راوړي کنه چې په خپلو حملو کې کموالی راولي څو افغان حکومت خپل امکانات د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ته ځانګړی کړي، په ځواب کې وویل دا یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې برخه کې جدي هڅې کوي.
You highlight the violence that's taking place that the Taliban are inflicting in Afghanistan.
تاسو هغه تاوتریخواله یادوي چې طالبان په افغانستان کې کوي. موږ په دې برخه کې کار ته دوام ورکو. شخصا زه او سفیر زلمی خلیلزاد په ګډه کار کوو څو دا خبره یقیني کړو چې ټول ارخونه د سولې په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. کاغلی پومپیو همداراز یادونه وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې دننه له حکومت، غیر حکومتي مؤسسو، طالبانو، شخصیتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره ګډ کار کوي څو د سولې او پخلاینې پروسه پر مخ ولاړه شي. موږ مخ پر وړاندې ځینې مثبت ګامونه ولیدل. د بندیانو تبادله مو تېره اونۍ ولیدله. هیله ده چې افغان حکومت به د داسې یو مرکچي پلاوي جوړولو ته ورنږدې شوی وي چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې د سیمې په کچه ټولې خواوې په دې هڅو کې ښکېل وي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د ټولو هڅې دي څو د بین الافغاني خبرو له لارې د لانجې حل ته ورسیږو. له دې مخکې د ناټو عمومي منشي هم له طالبانو غوښتي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو له موافقې سره سم په تاوتریخوالي کې کموالی راولي او ویلي وو په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو ښه لاره د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. ینس ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د وري په 28مه نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته وهڅول او ویل ناټو غواړي په دې وسیله طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې په جګړه یې نشي ګټلی.
بلخوا په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د اروپای ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د دې کړکیچ د هواري لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونه کې ده. اروپای ټولنې د پنجشنبې په ورځ پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې وي سیاسي موافقې ته سره ورسیږي. الګي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د قانون په چوکاټ کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت د جوړولو پر ژمنه ولاړ دی. احمد تکل سره پاتې کیږو په دې اړه ترې تفصیل اورو.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم هیله څرګندوي چې د دوی طرحه به د افغانستان د روان کړکیچ د حل لاره وي. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې طرحې په اړه د دې ټیم د غړو ترمنځ سلا مشورې په وروستیو پړاوونو کې دي.
بیری ټیمی مذاکرات جریان لري. هر کله چې د ټیم داخل زموږ سلاوي پای ته ورسېدي خپل طرحه نهایي کوو او مقابل طرف ته د منځګړو لارې سپارو. از متمدد چې د نهایي طرح اوسی او د غربان کړکیچ ته د یو حل لار په کې پیدا شي. امیدواري ده چې لکه مونږ چې انعطاف خودلې دی طرف مقابل هم انعطاف وکړي د افغانستان د اوسنی وضعیت په خاطر.
ښاغلی خوځون د دې طرح جزئیات ونه خودل او دا یې هم ونه ویل چې دې ډلې د روان کړکیچ د حل لپاره دقیقا په کومو برخو کې انعطاف خودلی. خو د دې ټیم د مشرتابه شورا غړي محمد عاصم د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د اجرایي صدارت لرونکي حکومت تشکیل او د واک مساوي ویش د دوی مهمه غوښتنې دي. د ثبات او همپالنې ټیم د خپلې طرحې د نهایي کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې اروپایي ټولنې پرون د افغانستان له ټولو ښکېلو اړخونو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یو خبر پانه کې ویلي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی، د اروپایي ټولنې د ماموریتونو رئیسان او په کابل کې د ناروې سفیر په روانو سیاسي خبرو اترو کې لښکېلو اړخونو غواړي چې جوړجاړي ته په لوړ درک سره لومړیتوب ورکړي. په خبر پانه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنیو او نویو ناڅاپي روغتیایي ګواښونو سره لاس ګرېوان دی، د افغانانو سوکالۍ او لوړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. له دې مخکې متحدو ایالاتو هم په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په واک کې مشارکت خو له قانون سره په مطابقت کې د حکومت لپاره یو مهم اصل دی.
ما معتقد به حکومت با پایه های وسیع سیاسی هستیم. حکومت که
موږ پر یو پراخ بنسټه حکومت باوري یو، داسې یو حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب پکې وي او د خلکو د ارادې ممثل وي. د حکومت په جوړښت کې له قانون سره سم مشارکت زموږ لپاره یو مهم اصل دی.
اختیار حکومت برای ما یک اصل است.
په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجه ونه منله. افغان ولسمشر او پخوانی اجرایه رئیس دواړو د مارچ په 9 نیټه په جالا غونډو کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دې کړکیچ د حل لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د مارچ په 23 کابل ته سفر وکړ، خو هڅو یې نتیجه ورنه کړه. له دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د امریکا له مرستو سږکال $1 میلیارد کموي، او ګواښ یې وکړ چې په راتلونکي کال کې به نور $1 میلیارد مرستې هم راکمې کړي.
دوستانو، تیره شپه په باګرام هوایی اډې برید شوی دی. د چارواکو په وینا یو ترهګر برید دی چې د دې اډې کارکوونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. همدا اوس راسره له سیمې څخه زموږ خبریال احمد حنایش په تماس کې دی. حنایش صاحب سلام، خبرونې ته ستړی مو شي، تفصیل له تاسو اورو.
زیام سلام وړاندې کوم. هم دارنګه چې تاسو وویل جناب انسد شاوخا لس بجې ته تیره شپه په اوایي ډګر بګرام اوایي ډګر کې هغه کارګران چې نه تنه وو هغوی شپږ تنه یې وژل شوی ده په دې نښته کې، او درې تنه یې ټپیان دي. هغه افغان کارګران دي چې هغوی په بګرام اوایي ډګر په دروازه کې هغوی محافظین وو، افغان محافظین وو چې د لومړنی خط کې هلته چې پګرام هوایي ډګر کې دروازه دی هلته وظیفه درلوده. هغوی چې په وظیفه چې هغوی تقسیم درلوده چې وظیفه دي په بشپا کې نښته شوې ده. په دې عمله کې دوه کسان موټرسایکل سوار کسان عمله کړې ده چې شپږ تنه د هغوی کارګران وژل شوي ده او درې تنه ټپیان دي. د امنیتي سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه یو تروریستي عمل ده، او مسئلت تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیسته، خو تحقیقات روان دي چې ډېر عاملین دا پیدا شي.
ډېره زیاته مننه کوو احمد حنایش له تاسو څخه. دوستانو، احمد حنایش وو چې ویلي په بګرام هوایی ډګر باندې تیره شپه حمله شوې ده. په حمله کې هغه محافظین چې د بګرام هوایی اډې په لومړی دروازه کې دي هغوی کې شپږ تنان وژل شوي دي، او درې نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان افغانان دي. تاسو زموږ غږ لازارې راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو دا اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
د یورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش ډلې یو بنگلاديشي غړی په افغانستان کې ونیول شو. د خبرونه په لیکنه د ډاکا پولیسو د چهارشنبه په ورځ ومنل چې د اسلامي دولت ډلې دغه غړی په بنگلاديش کې په یو ناکامې بمی چاودنې کې د لاس لرلو لقبله تر تعقیب لاندې وو. ویل کېږي هغه غوښتل د 2018 کال په یوه مناسبت کې چې شیخ حسینه پکښې وه بمی چاودنه وکړي. یوروایشیا ریویو لیکي د افغانستان چارواکو محمد تنویر د اسلامي دولت ډلې یو کلیدي غړی معرفي کړ. خبرونه زیاتوي چې د بنګلادیش د پولیسو یو افسر سیف الاسلام له بینار نیوز له یوه خبریا سره په مرکې کې ویلي چې محمد تنویر په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تېرې یکشنبې په ورځ د داعش د خراسان څانګې د دوو عمده غړو د نیولو خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې بنګلادیشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد له اسلم فاروقي سره چې د داعش د خراسان څانګې مسؤول دی په کندهار کې ونیول سول. اعلامیه دا هم ویل چې تنویر د عمران احمد او نصیر مستار نومونه کارول او د خراسان څانګې د مخابرات او ټکنالوژۍ د برخې مسؤول و. یوروایشیا ریویو لیکي چې محمد تنویر د افغانستان د چارواکو لخوا د تېرې میاشتې په هغه برید کې چې په کابل کې د سیکانو پر یوه درمسال سوی و او 15 تنه پکې وژل سول په لاس لرلو تورن و. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو او افغان کډوالو د وضعیت په اړه لیکنه کړې. په دې مقاله کې د یادې ادارې د ویاند بابر بلوچ له قوله لیکل سوي چې افغانستان او ګاونډي هیوادونه یې باید هیر نه سي. UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې له افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د لا ډېر ملاتړ غوښتنه کړې. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د افغان کډوالو او د هغو د کوربنو هیرول به د کورونا ویروس پر وړاندې د نړۍ د مبارزو پر نتیجې منفي اغیز وکړي. یاد اداره وایي د کورونا ویروس د مخ پر ودې هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي او د ناروغۍ خپرېدل د دغو هیوادونو کمزوري روغتیا ادارې تر فشار لاندې راولي او په نتیجه کې به یې داسې وضعیت رامنځته سي چې کنټرول به یې ګران وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری په دې حساس وخت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دغو دریو هیوادونو سره همکاري لا ډېرې کړي څو په زیانمنونکو ټولنو کې د کرونا د پراخېدا مخه ونیول سي.
که چیرې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د الوتکو پر پروازونو په نړۍ کې محدودیتونه دوام وکړي د افغانستان پر صادراتو به اغیزې وکړي. د اندېښنه د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکو ښودلې. احمد شیبرې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه اندېښمنه ده چې د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې که چیرته د الوتکو بندیزونه دوام پیدا کړي د افغانستان پر صادراتو به یې منفي اغیز پسې پراخ شي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علیکوزي ازادي راډیو ته وویل په زرګونو ټنه میوه چې تر اوسه باید روان کال صادره شوې وای درېدلې ده.
تقریبا تر اوسه پورې 1000-2000 ټنه کیږي چې دا د هوایي کوریډور د لارې نه اروپا ته او همدارنګه چین ته، هندوستان ته، امارات ته او د آسیایي ملکونو ته، ترکیه ته خصوصا انتقالېدله. هغه ټوله ودرېدله او همې سرمایهدار ته ضرر دی او همې دولتونو ته ضرر دی، همې شرکتونو ته ضرر دی.
ښاغلی علیکوزي زیاته کړه چې د زعفرانو، زیرې، شیرین بویا او هنګ صادرات هم له څو اونیو راهیسې درېدلې دي. د نوموړې په وینا ځینې شیان داسې دي که ژر صادر نه شي خرابېږي.
دا اوس هم زمونږ سل تنه جلغوزي چې وخت تیریږي او دا توریږي، خرابېږي او دا اوس هم پراته دي انتقال ته چې باید دا ممکن ته انتقال کړو، انتقالولی نه شو. دا کاملا زمونږ په تجارانو باندې تاوان دی او دا بیا په هغه نرخ باندې چې پخوا خرڅېدل په هغه نرخ باندې نه خرڅېږي.
چین ته د افغانستان صادرات په ټپه درېدلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,500,000,000 ډالرو ته رسیږي. په دې ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ یې عربي هوایي چلند اعلان وکړ چې افغانستان ته به ډېر ژر بیرته د مسافرو الوتنې او همداراز کارګو الوتنې پیل کړي. په نورې نړۍ کې هم د هوا له لارې کارګو الوتنې د راپورونو له مخې زیاتې شوې دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په باور د هوایي کوریډورونو ترڅنګ د افغانستان صادرات د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو د مځکې له لارې هم اغېزمن کړی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې 2 میاشتې وشوې چې د کراچۍ له لارې افغانستان هیڅ صادرات نه دي کړي. یو څه معدني شیان، څه وچه میوه او غالۍ د ایران له لارې متحد عربي اماراتو ته صادر شوي دي چې ټول شاوخوا شل کنټینره کې شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
حکومتونه او د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د زیرکو ټلیفونونو پر مټ د کرونا وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. دا چې څنګه د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د نړۍ پرمختللي هیوادونه او د ټکنالوژۍ لویې کمپنۍ هڅه کوي چې د ځینو اپلیکیشنونو په کارونې د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. دوی د دې سیستم له لارې په کرونا اخته کسانو نه پوښتي چې نور کوم کسان دوی سره نږدې پاتې شوي. دغه اپلیکیشنونه دا وړتیا هم لري چې نورو کسانو ته په هغه صورت کې خبرداری ورکړي چې په کرونا اخته کسانو یا هغې سیمې ته نږدې کیږي چې دا ویروس پکې دی. دا کار د بلوتوت او یا هم د جی پی ایس په مټ کیږي. که څه هم داسې نیوکې شته چې له دې سیستم سره د موبایل ټلیفونونو د کارونکو شخصي معلومات یا پرایویسي له خطر سره مخ کیږي، خو ځینو هیوادونو د دې کار تکل کړی دی. امریکا که څه هم تر اوسه د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ ټکنالوژیکي تګلاره نه ده تایید کړې، خو په ځینو ایالتونو کې یې د داسې سیستمونو پر فعالېدو کار پیل شوی. د ماساچوسټس ایالت د ټکنالوژي انسټیټیوټ یو څیړندله د ناپیژنده جی پی ایس د ډاټا یا بلوتوت له لارې سیستم ته ننوځي او خلکو ته هغه مهال خبرداری ورکوي که چیرې په کرونا اخته کس ته نږدې شي. دغه څیړندله وایي د دوی دغه تګلاره خوندي ده او د خلکو معلومات او آدرس پکې پټ ساتل کیږي. په اروپا کې هم د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ څو پروژې تر کار لاندې دي. د بریتانیا د روغتیا ملي اداره داسې اپلیکیشن باندې کار کوي چې بینومه معلومات راټول کړي او خلکو ته له کرونا ویروس سره د نږدې پاتې کېدو په صورت کې د قرنطین سپارښتنه وکړي. دوی ویلي د معلوماتو د راټولولو دغه تګلاره خوندي ده او معلومات تر هغو پورې ساتي چې اړتیا وي ورته. د اکسفورد پانتون څېړونکو ویلي د داسې اپلیکیشنونو کارونه د کرونا ویروس لیږد یا سرایت ورو کوي، خو په څنګ کې یې باید هغه نور اقدامات هم دوام وکړي چې د فاصلې ساتل او معاینه کول دي. د جرمني حکومت هم په داسې اپلیکیشن کار کوي چې د بلوتوت له لارې د کرونا ویروس ځای یا کړۍ معلومولی شي. سنگاپور تیره میاشت داسې اپلیکیشن معرفي کړ چې د بلوتوت د سیګنالونو په وسیله کارونکو ته د کرونا ویروس د خطر خبرداری ورکوي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرته کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د درې اونیو لپاره تمدید شوه. تیره شپه په باګرام هوایی اډې د یو تروریستي برید په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوي او ټپیان ټول هغه افغان ساتونکي وو چې د دې پوځي اډې په